بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. خوش آمدین لودین سر.
دیر مندن خاقلی عباستاس و هم ستری مشه. ده سهار اته بجه شوی پا دیخ پرونه کی د امریکا ولسمشر نن له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه اعلانوي.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي.
کابل کې جنایي پیښې لا هم د خلکو قرباني اخلي.
دغه پیښه په 15:02 وی چې وشوه، د جی سی بی یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول.
کونړ کې یو ښوونځي ته تللی یو. او ایران د څه باندې 80% یورانیمو د پخولو خبرداری ورکړی. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. که د خبرونې تر پایه راسره پاتې شئ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. تر هر څه مخکې راځئ چې خبرونه واورو. طالبانو اعلان کړی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې د افغانستان په اړه کنفرانسونو کې ګډون نه کوي. فراه کې موټر بم برید دوه تنه ملکیان وژلي او د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره د اوکراین په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په خپل یو ټویټ کې کړې ده. نوموړي ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هره پریکړه وشي د هغې له مخې تصمیم نیسي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو رسنیو وویل امریکایي ولسمشر جو بایدن به د سپتمبر میاشتې تر 12 خپل ټول ځواکونه له افغانستان نو باسي. کچیر داس کیږي دا بل هغه مهلاته چې باندې څلور میاشتې په ځند د ځواکونو وتل وی چې د طالبانو او واشنگټن د دوه هوکړه کې یادونه شوې ده. بلورته د ترکیه د بهرنی چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 23 پایل شي. دغه وزارت د سه شنبې پورس په اعلامیه کې وویل چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د می میاشتې تر 24 نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوي اعلان په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیه کانفرنس کې هم ګډون نه کوي، ځکه تمه دا ده چې دې کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي نظام او ورته نورو مسایلو پر سر پریکړې وشي. معلومه نه ده چې د طالبانو په احتمالي نه ګډون سره بیا هم دا کانفرنس تر سره شي او کنه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له کېلو غاړو وغوښتل چې د روژې مبارک میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ:
جاری وضعیت یو ویرونکي او ناهله کوونکي وضعیت دی او موږ سخت اندېښنې لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه اړخونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلان کړي.
په دې وروستیو کې څو ځله د چارواکو او نورو کسانو لخوا ورته غوښتنې شوي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جمهوری ریاست یو سلاکار په دایکنډي ولایت کې د کار او توسعه ګوند د مشر لخوا د جبهې مقاومت دو پونوم دی وسلوال حرکت د پایل په باب عکس العمل ښودلی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایي مخکښ غړی هم دی، د دایکنډي او بامیانو په یو سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کیږي چې تر شا یې په لسګونو غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. ښاغلی امید لیکلي چې دغه وسلوال په مسلکي ډول روزل شوي چریکیان دي چې د تبعیض، بې عدالتۍ او د امنیت د ټینګښت د څرنګوالي په وړاندې د مبارزې لپاره یې عمومي غونډې پیل کړې دي. خو د جمهوري ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په ځواب کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یوه موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند فاروق حضرتی برای ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې دوه پولیس او نور ملکیان دي. د حضرتی په خبره دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې ل اوکراین سره د کړکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې پرون وشوه، خاغلی بایدن ل پوتین سره یو ځای په و دریمګړي هیواد کې د ویسر مشرزه د جوړیدو وړاندیز وکړ. دا سرګندونه داسې مهال کیږي چې واشنگتن او ناتو یو ور بیا ل کیف څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. د روسیې د زندانی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنالیا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي احتساب په سختېدو دی. میرمن ناوالنایا په انستاګرام کې لیکلي چې د کرملین له منتقد ناوالنی سره یې پرون سه شنبه وکتل. او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهار شنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجر بنگلور ټیمونه مخامخېږي. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن لوبېږي. زموږ خاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجانس او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 11مه وباسي. د واشنگتن او طالبانو د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و چې شاوخوا دوه اونۍ ورته پاتې دي، خو طالبانو او امریکا داسې ښکاري چې په دې موده سره د مهلت ته نه دي رسیدلي. طالبانو ویلي که چیرې په دغه نیټه امریکایي ځواکونه او په افغانستان کې نور بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي، دوی به بیرته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه پیل کړي. نور د صالح محمد صالح په راپور کې
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. لدې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حملو د شلم کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه ووځي. سرچینې زیاتوي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهار شنبه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان حمله وکړه. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنوه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو اصلي طرحه وه چې نږدې 3000 کسانې په نتیجه کې ووژل سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي، خو څومره د مخکې د دغو ځواکونو شمیر 3500 شول سوی و. د امریکایي ځواکونو تر څنګ د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري هم دا مهال په افغانستان کې په پوځي ماموریت بوخت دي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9مه د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و، خو په دې شرط چې طالبان د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپله ژمنه عمل وکړي. ولسمشر جو بایدن په وروستیو کې ویلي پر ټاکلي مهلت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په لوجستیکي لحاظ ګران کار دی. وسلوالو طالبانو ویلي که نړیوالو ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي، د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. جو بایدن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه په داسې حال کې اعلان کوي چې ترکیې پرون سیشن به وویل. د افغانستان په اړه لس روزنۍ نړیوال کانفرانس د اپریل پر 24مه پیل او د می میاشتې تر 4مې نیټې دوام کوي. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې ویل سوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر 16مه پیل سي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 16مه په غونډه کې دوی ګډون نسي کولی. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشست ترکیه به دلیل
د ترکیه غونډه د طالبانو د مستقیمه غوښتنې لمخي د دوی د طرحې نه چمتووالی او پر ایجنډا د کافی بحث نه کولو لکبله د اپریل 24مې نیټې ته وځنډول شو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د استنبول په غونډه کې د ګډون په اړه د دوی سلا مشورې لا هم نهایي سوي نه دي. دوی وویل تر هغو چې مشورې نهایي نسي د غونډې نیټه نسي مشخص کېدلی. د افغانستان دولت ویلي چې د استنبول غونډې ته چمتووالی لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی د استنبول د غونډې عمده هدف په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د پیل سویو مذاکرو بشپړېدل او پر پایداره سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د مذاکرو له پیل سره خلکو هیله درلوده چې په افغانستان کې به د جګړو شدت کم سي، خو د اور کم نشه نه تر سترګو کېږي او طالبانو هم دایمي اوربند ته چمتووالی نه دی ښوولی.
و موریدل چې سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوې نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 11مه وباسي. دا د هغې ژمنې خلاف یو کار دی چې د امریکا تیرې ادارې په دوحه کې طالبانو ته د تړون د لاستیک پر مهال ورکړې وه. په ظاهره طالبانو هم په همدې موضوع تیره شپه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، دوی د افغانستان په اړه هغه کنفرانسونه کې برخه نه اخلي چې د دغه هیواد په اړه پریکړې پکې کیږي. طالبانو که څه هم په زغرده نه دي ویلي چې آیا د ترکیې په غونډه کې هم ګډون کوي او کنه، خو له دغه اعلان یې داسې ښکاري چې دوی نه غواړي په دغه کانفرنس کې هم برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د ترکیې د غونډې په اړه چې اوس د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د همدې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، د طالبانو نظر در سره شریک کړو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کابل کې د چارواکو له اقداماتو سره سره لا هم جنایي پیښې کیږي او له خلکو قرباني اخلي. په یوه تازه پیښه کې وړ مشبه د دغه ښار د افشارو په سیمه کې 12 وسلوال غله یو کور ته ننوتلي او د غلا تر څنګ یو تن وژلی او څو تن نورې ټپیان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
شخصی که شهید شده مطالب صنف 12 بود، دو برادرش.
کابل داس یو خار چې د چارواکو په وینا هر ورځ د سو جنایي پیښو شاهد وي. په یوې وروستۍ جنایي پیښه کې یو کورنۍ د خپل زوی په ویر کې ناسته. د کابل د افشارو په بالاکو سیمه کې د 12 ټولګي زده کوونکی حمید د شپې په 2 بجې د یو شمېر وسلوالو غلو له لورې وژل شو او پلار یې او دوه ورونه یې ټپیان شول. د حمید د تره زوی محمد اکرام ازادي راډیو ته وویل چې تره یې له هیچا سره دښمني نه درلوده او بې وزلې خلک وو، خو غلو په کور حمله وکړه، یو تن یې وژه او درې نور یې ټپیان کړل.
دغه پیښه په 15:00 وي چې وشوه. دا جسیب یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول. اوس د کابل په ایمرجنسي کې بستری دي. جسیب یو موټر چلوونکی عادي غریب کار سړی و، هیچا سره یې دښمني نه وه. تقریبا 12 مسله غله وه چې له بام نه اویلې ته ښکته شوي، اته تنه یې کور ته دننه شوي او دا پیښه رامنځته شوې ده.
د دغه کورنۍ یو نږدې خپلوان محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل تر اوسه روښانه نه ده چې وسلوالو غلو له دې کورنۍ کوم سیزونه له ځان سره وړي، خو ټینګار کوي چې دا مسله باید په جدي ډول وڅېړل شي. په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د حکومت له اقداماتو سره سره لا هم په دغه ښار کې جنایي پیښې زیاتېږي چې خلک په دې برخه کې د حکومت له کړنو خوښ نه دي. په کابل کې د جنایي پیښو له زیاتېدو سره جمهور رئیس اړ شو چې د 1999 کال د میزان په 20مه نیټه د امنیتي چارواکو مسؤلیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاري، چې له امنیتي مسؤلینو سره د ښاغلي صالح جلسو او ناستو وروسته د سهار 6:30 جلسې په نوم شهرت وموند. د لومړي معاونیت د دفتر مطبوعاتي غړي ضیا ورسیجی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جلسې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
موږ په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرو. څه باندې 8000 مجرمین وپیژندل سول او ډېر شمېر ونیول سول، چې دا د کار د پرمختګ او بریا څرګندونه کوي. خو دې کې شک نشته، کله چې یو ښار کې 8000 مجرمین وي، هغوی جرمي فعالیت به کوي. خو موږ هڅه کوو چې د جنایي پیښو کچه صفر ته کښته کړو.
د خغلی ورسیجی په وینا دغه جلسې په بیلابیل وختونو کې لا هم روان دي. په ورته وخت کې د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په کابل کې د وژنو، غلاو، فزیکي او لفظي شخړو په ګډون 15 بیلابیل پیښې ثبت شوې دي. جوان آزادی
خزینه تسری اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ زمګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د استاد فیض الله پونوم دی وښوون کې زامنو شاوخوا ډیر سکاله وړاندې پر خپل ځمکه او شخصي لګښت یو خوانځای جوړ کړی وو. دا خوانځای لمړی دینی مدرسه وه. د ښوونکو معاشونه هم د استاد فیض الله زامنو په غاړه اخیستي وو، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته دغه مدرسه او ودانۍ دواړه حکومت ته وسپارل شول. دا چې اوس د دغه ښوونځي وضعیت څه ډول دی زموږ خبریال یې لیدو ته ورغلی.
دلته تیز باد لګیږي او خاوري ځان سره پورته کوي، خو بیا هم د خونځي پانګړ کې په سپیرو خاورو ناشتي په سلګونو جن یو هلکان از دکړ کوي. د خونځي پانګړ کې څو ټولګي خوا په خوا ناشتي چې خون کې او زده کون کې د یو بل غږ اوریدو کې ستونز سره مخ کړی دي. سوریا د شپږم ټولګي زده کون کې دا وایي کوچنی سنا د دوهم ټولګي زده کون کې دوایي په دې هله په سختو شرایطو کې خونځي ترازی چې راتلونکي روښانه شي. د یاد خونځي او تن خون کې خیر الله ازادي راډیو ته ویل ل کوټو بهر توند باد لګيږي، خو دا چې د کوټو ټولو دیوالونو درزونه کړي او هر شی به در اپریوتو ویره ده، نو ځکه ډېرې وختونه پکې زده کون کې نشي کېنولې.
باندې دې دروازې ته وګوره چې زمونږ د سګډا وډارا زمونږ د شاګردان دوه ګرځات مونږ پرسنل د شاګردان دې هغه شی څو ته وګوره چې مونږ خپل استادانو کوشش کړي نه خپل شخصي پیسو باندې دا شی شی راولي ورکول چې بچانو زمونږ د یخنې نمرې د ما ته ډا انډول دې راستي چې بارا شي دا مکتب را باندې راځي مکتب رخصتو دې چاونه ته وګوره کانټې وته وګوره دروازو ته زمونږ وګوره زمونږ حالات د مالیبینو ته وګوره ته دا زمونږ دا کړه د دې وای چې دا تاسو له مقامات ته وګوره
د استاد فیض الله خونځه د هغه زامنو په شخصي لګښت او شخصي ځمکه شاوخوا ډیر شکال وړاندې جوړ کړی وو چې اوس دیوالونه او ودانۍ د ویجاړېدو لګواخ سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو او خونکو وای په زلونو یې د پوهنې ریاست مسولینو او نورو چارواکو ته خپل ستونزې رسولې، خو لای هم د حل لپاره سندې کړي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا وای د استاد فیض الله منځنی خونځي د ودانۍ لپاره ځمکه پیدا کړي او د اقرا په نوم د خونځیو جوړولو پروګرام کې هم شامل کړي ده. د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد ازادي راډیو ته وویل
استاد فیض الله مکتب څوکۍ ولسوالۍ کې رښتیا هم ډېر پر نفوذ مکتب دی او ډېر شاګردان پکې دي. تعمیر یې ډېر پخوانی دی، زوړ شوی دی. موږ د تیر کال کې هڅه وکړه چې ترمیم یې کړو خو قابل د ترمیم نه و، نو موږ یو پلان جوړ کړو، لسو شورا سره مشوره وکړه، موږ ته یو بل ځای راکړو په هغه ځای کې به انشاءالله موږ تعمیر جوړو. 200 خونځي چې منظور شوي دي په دې کې، خو موږ کوشش کړی دی چې هغه تعدیل کړو، فیض الله مکتب کې یو ښه تعمیر جوړو.
د استاد فیض الله په منځنی خونځي کې د سحر لخوا لشپګم ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې هلکان او ماسپخین پکې له اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې هلکان او نجونی زده کړې کوي چې د ټولو شمیر ډېر لسو تنو ته رسیږي. د زده کوونکو شمیر زیات خو اسانتیاوې په نشته حساب دي. په کونړ کې ټول 1519 خونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا او وسلنۍ ودانۍ نه لري او پکې نږدې 200 زره نجونی او هلکان زده کړې کوي.
د کونړ له خونځیو نه ورځو روزګان ته. روزګان کې یو شمېر مدني فعالان وایي د دې ولایت د خونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیښ وهلو لپاره تللي او خونځي پریښي دي. د ورید میاشتې له 15 نیټې د غوایي تر پر پایه پورې په هلمند روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بیکار ځوانان ورته د خواري مزدورۍ لپاره ورځي. تفصیل په دې راپور کې.
دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډیر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیښوهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کرکیلی د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سشکال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو تاریاک یا کوکنار کرلی. د ورځې کې د دې تاریاکو د شری ټولولو وخت را رسیدلی. په ځنګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیښوهل پیل شوی او د روزګان په شمول لا بیلابیلو سیمو په ځنګړې توګه ځوانان د غلطه د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د روزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوس کې او بیروزګار ځوانان هلمند ته د تاریاکو په نیښوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تاریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وای دا مهال روزګان کې ګڼې ښوونځي کرسمن رخصت نه دي، خو عملاً پکشي استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک آزادۍ راډیو ته وویل
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ د هلمند څخه بیا ډیراوت تر تګ او بیا ترین کور تر تګ دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځي استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وایي د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د روزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دودیزه بڼه خپله کړې چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بیلابیلو سیمو ځوانان لیدل کیږي. د زیاتوی هغه ځوانان چې هلمند او نور ولایتونو ته د کوکنارو په نیښوهلو پسې ورځي له څیرو او جامو د بېوزلۍ غربت څرګندېږي. زیاتره له سپرلوی څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نعیم د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمېر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه هم سمپیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و، بیکار و او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې. د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیښ وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي. دا هر کال دي ځکه دلته کار نشته او له مجبوري دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شری راټولولو وخت چې عام کروندګر یې د نیښوهلو وخت بولي عموما د ورید میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیښګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شری راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دې ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر شي. عام کروندګر چې په خپل زمکو کوکنار کری د فصل در رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شری راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځ لري چې عموما د دې چاري لپاره لزان سره نوی کاریګر د تاریاکو د شری راټولولو لپاره ګماري. نیشګر وای د مزدوري وظیفین زل سروځوي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډيري برخي خرچه ورته برابر وي. د ورزګان د پهونی ریاست چارواکي دار ادوي چې ګونګي د کوکنارو د نیښوهلو لپاره دي شونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پهن ریاست تدریسي مرسیال محمد نسیم مدزی آزادی راډیو ته ویل چې په شونځي کې د زده کوونکو او شونکو د نشټوالي په اړه به سیړنی وکړي.
دغه سیوی راسته د سیدا مورید باندې مشت د دامه حال هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو ویزی الته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روان دي.
خود ورزګان مدني پالان وای یوازې په شونځي کې د زری پټینګولو او څاري شای د ستونزه هواره نسی. دی وای افغان ځوانان د مناسب کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکي به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نښوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي، بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روژې له را رسیدو سره سږ کال هم د افغانستان عام ولس په بازارونو کې له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روژې له پیل سره سم له کوم دلیل پرته سوداګر او دغه راز دوکانداران د خوراکي توکو بیې لوړوي. په کابل کې مو همکار له همداسې یو کس سره خبرې کړې چې سودا ته راوتلی.
چې څنګه را مخکته شوي کور نه راغلي بهر د روژه ماتي لپاره تیاری معیارې نیسي څنګه؟
ولا داسې خو را لږ راوتلی چې لږ داسې سودا مفتاري لپاره لږ سودا د شاعر والو لږ قیمتونه لوړ شوی دی، اوسو ګیران پاتې کیږي چې نو قیمتو کې تفاوت زیات
دی. نور کلونو پرتله باندې قیمتونه ارزانه دي که ګران دي موادو؟
نه نه نه، بیخي بیخي قیمته دی او د نور کلونو زیاته قیمته دی، او چې داسې حساب وکړي پرونه بل پرونه بیخي قیمتونه نن نه پر دې تفاوت کړی.
دا به جی صاحب څوک چې وس لري هغه به اخلي، څوک چې وس نه لري هغه به چرګان لپاره مشکل وي. بیا
خامخان خلک به څه وکړي؟ نو چې کار نه شه روزګار نه شه نو خلک به څه وکړي؟ مجبور چې حوصله وکړي گزاره وکړي، نو لار نه شته نور نو مجبور خلک گزاره وکړي.
چې دا ولې جی صاحب په بوزه کې قیمتونه ښه وي او چې روژه شي نو دې پر ځای چې نور هیوادونو کې روژې پراته اکثره دا قیمتونه کمیږي راټیټیږي خو دلته په افغانستان کې لوړیږي هر کال؟
زما په نظر خو داسې خلک انصاف نه لري، خصوصا تاجران انصاف نه لري، ظلم کوي. او که نه داسې خو خاص داسې مورد نشته چې یعنی بندرونه به ورباندې بند شي یا مواد به کم شي. خلک ظالمان دی، انصاف نه کوي، موږ هم قناعت نه لرو او تاجران هم انصاف نه لري. ځکه هم دغسې
کنټرول لپاره څه شته دی جی صاحب؟ که څه هم وایي چې آزاد بازار دی، کنټرول به څه ګران وي؟
والا زما په نظر کنټرول اول خو باید څوک خپل انصاف وکړي، قناعت وکړي او خپل وطندار باندې ظلم ونه کړي. او دویم کار صحیح دی، بازار آزاد بازار دی، په دولت هم مکلف دی چې خپل خلکو ته، عام خلکو ته، رعایت ته عرضې خدمات وکړي او د نرخونه کنټرول کړي. بعد آزاد بازار داسې معنی نه لري چې یو روپۍ والا او سلو پیسې خرڅ کړه. نو دا د دولت یو مخالفیت دی چې دولت هم پکې سالنګاري کوي، توجه نه کوي، همداسې په خپل سره څوک په خپل سره کار چې کوي همداسې آزاد پرېږدي.
که تاسو اوریدونکو هم نظر لرئ زموږ پیغام ثبتونکو ماشين ته زنګ ووهئ. د دې ماشين شمیره ده 0-2023-1 اوس هم یو نړیواله موضوع. ایران د څه باندې 80% یورانیم د غنی کولو خبرداري ورکړی دی. دا خبرداري داسې وخت ورکول کیږي چې تر دې مخکې ایران پر ناتانز اټومي تاسیساتو د تخریبي حمله ادعا وکړه. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
ایران د څباندې 80% یورانیم د پخولو یا غنی کولو خبرداري داسې وخت ورکړ چې تر دې 100 ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ناتانز پر اټومي تاسیساتو د اسوي حمله یو بد قمار وباله. محمد جواد ظریف ویل چې دغه قمار به د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا په مذاکرو کې د ایران مټي نوري هم غشتلې کړي.
اسرائیلیانو که فکر کړی چې له ایرانیانو د بندیزونو د لری کولو په وسیله به د ایران مخاوني سي نو ډیر ناسم ګمانه کړی دی.
دولتي ایجنټس ایرنا پرون سیشن راپور ورکړی چې ایران د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته د 80% ایرانیمو د پخولو د پلان په اړه خبر ورکړی دی. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی راپور ورکړی چې د ایرانیمو د غنی کولو دغه پروسه به سر نه نن چهار شنبه پیل سي. د 80% ایرانیمو غنی کول به د ایران د اټومي پروګرام لخوا تر ټولو د لوړې سطحې غنی سوي ایرانیم وي، خو بیا هم خالصوالی 90% ته چې د پوځي استفادې لپاره په کاریږي نه رسیږي. د هغه تړون لمخه چې ایران د نړۍ له پیوړې هیوادونو سره په 2015 نه دی کال کې لاسلیک کړی وو، تهران ژمنه کړې و چې د خپل یورانیمو د غنی کولو اندازه به له 3.8% څخه نه اړوي، خو په وروستیو کې ایران ویلي چې اټومي تړون د اجرا وړ نه دی او 40% یورانیم هم غنی کړی دی. ایران د اټومي تړون له تعهداتو وروسته له هغې سرغړونه پیل کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 نه دی کال کې له تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایرانی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل د نتانس په اټومي تاسیساتو کې یوه چاودنه د برېښنا د پرچاوي سبب سوه چې د سنټرفیوژونو لومړی جنراتور یې اغېزمن کړ. ایران چې د دې پیښې د غچ اخیستلو خبرداری ورکړې، خپل اټومي فعالیتونه یې لا پراخ کړي دي. که څه هم د هغې حملې چې په اړه زیات وضاحت نه دی ورکول سوی، مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ډېر ګمان کېږي چې اسرائیل به کړی وي. دا حمله داسې وخت کېږي چې ایران د شنبې په ورځ د نتانس په اټومي تاسیساتو کې د ایرانیمو د غني کولو لپاره نوي عصري وسایل ولګول. ایران دا وسایل داسې مهال ولګول چې د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوې وي.
طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، هیڅ داسې کانفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه په یو ټویټ کې کړې ده. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24مه پیل شي. د دغه وزارت یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د می میاشتې تر 4مې نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوي اعلان په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیې کانفرنس کې هم ګډون نه کوي، خو تر اوسه دغه ډلې دغه غونډه کې ګډون په غوڅ ډول نه دی رد کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې د ښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د جمهوري ریاست یو سلاکار په دایکونډي ولایت کې د کار او توسعې ګوند د مشر لخوا د جبهې مقاومت دو په نوم د یو وسلوال حرکت د پایل په اړه غبرګون ښودلی دی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایی مخکخ غړی هم دی، د دایکونډي او بامیانو په یو سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کیږي چې تر شا یې لسګونه غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. د ارګ یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په دې اړه ورته لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیانو وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کرکېچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې کړي. د روسیې د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنایا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي اتصاب په سختېدو دی. او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهارشنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنگلور ټیمونه مخامخېږي. په سن رایزر ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن هم شته. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ او ټولنیزې رسنۍ نه استفاده کوئ، حتما زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه ویډیوګانې شته. ټویټر مو هم درسره تعقیبولی شئ او دغه راز په یوټیوب کې هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د سولې خبرو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې له نږدې 40 کلونو جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سپتمبر کې په قطر کې پیل شوې. دغو خبرو ته چې د امریکا په منځګړیتوب زمینه برابره شوې، هدف یې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي. وال سټریټ ژورنال لیکي له هغه رئیس دغه خبرې په ټپه درېدلې وي او طالبانو د دوشنبه د ورځې په دې اعلان سره چې د استانبول په غونډه کې ګډون ته چمتو نه دي د دې خبرو په وړاندې یو بل خنډ رامنځته کړ. ټاکل شوی و د استانبول غونډه د اپریل په 14 پیل شي او د بایډن اداره هیله منه وه چې دغه غونډه به د سولې خبرې ګړندۍ او د جګړې له دواړو لورو سره به مرسته وکړي چې پر یوه اوربن سلا وکړي چې پر اساس پې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د هغو دو لومړنیو بحرانونو چې بایدن ورسره مخامخ دی یوې د افغانستان او بل د یمن بحرانونه نه دي. د خبرونه په لیکنه کې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت بدل نشي د هغې اداره به دغه بد وضعیت لا پسې خراب کړي. خبرونه د افغانستان د وضعیت لا خرابوالی داسې انځوروي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د هڅو بشپړه ناکامي او د طالبانو بیا واک ته رسېدل، هغه ډله چې تر اوسه د القاعده له ترهګرو سره چې نږدې 40 کاله مخکې پر نیویارک او واشنګټن د سپتمبر د 11 په بریدونو کې له اسامه بن لادن سره مرسته وکړه پراخې اړیکې پالي. پارن پالیسی لیکي دا واضح خبره ده چې ولسمشر جو بایدن په دواړو هیوادونو کې دغه ناوړه وضعیت نه دی رامنځته کړی چې متحده ایالات نن ورځ ورسره مخامخ دی، بلکې هغه د کلونو زیږنده ده. خو د فارن پالیسی په لیکنه هغه پالیسی چې د هغې ادارې په لومړیو دو نیمو میاشتو کې پر مخ نیولې یقینا په دواړو هیوادونو کې وضعیت لا خراب کړی او که د دغې پالیسۍ د دوام نتیجې روښانه شي نو د لویې برخې ملامتي به په بایدن پورې وتړل شي. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو که څه هم د هغه مبهم حالت چې د ټرمپ ادارې رامنځته کړی ملامتي باید د بایدن په ادارې وانه چول شي، خو ادارې هغه بد چلند چې د افغانستان له دولت سره کړی وضعیت لا خراب کړی دی. لیکوال هغه لیک ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ په لومړیو کې افغان ولسمشر غنی ته استولی و. لیکوال په باور دا یو غیر صادقانه او ګواښونکی لیکو چې پکې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ د ناکامۍ په اړه د واشنگټن پر افغان شریک اچول شوی. د فارن پالیسی په لیکنه ښاغلی بلینکن په هیڅ ځای کې دې ته اشاره نه وکړي چې طالبانو په زلونو په قدرت کې د شراکت خبره رد کړې او په دې خبرې ټینګار کړی چې هغه سیاسي جړای ورته دی منلو دی چې په نتیجه کې له 2000 لومړي کال مخکې د لړنګ شوي اسلامي امارت په څیر نظام بیرته احیا شي. طالبانو چې د ټرمپ له ادارې سره د تیر کال د دوهیری تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی خبرداری ورکړی چې که د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه ونه وځي نو به پر دغو او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي.
له همدې سره د دغه خبری خبرونې خبری مسایل هم پای ته رسیږي. اونیز پروګرام ته ورځو ازادي یو اوریدونکي، خو مخکې لدې درته دا وایو چې د خبرونې د سر موضوع مو دا و چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه یو پریکړه وکړي. د دې وړاندې ځینو رسنیو داسې راپور ورکړی چې ټاکل شوی ښاغلی بایدن د همدې کال د سپتمبر تر 11 نیټې په افغانستان کې خپل ځواکونه پریږدي او په همدې نیټې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په ظاهره طالبانو هم همدې پریکړې ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوی به تر هغو چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي په هیڅ داسې کنفرانس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي.
آزادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسی. د دې پدې هله تاسو یو بل خبرونه پیلوم. د معمول سرسام موږ تاسو پیغامونه هر اونۍ تر لاسه کوو چې د مختلفو ولایتونو څخه دي او پر مختلفو ستونزو باندې دي. البته ځینې نظرونه مو هم را سره شریک کړي دي چې موږ هغه نظرونه په ځنګړو خبرونو کې خبرو او مستاسي هغه ستونزې په دې خبرونه کې راخلو چې تاسو پلوسیمو کې ټولنیز مشکلات لري او غواړي چې هغه باید حل سی او چارواکي ووري. نو موږ هم هڅه کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ژغونه تر اړوند مسولینو پورې ورسو. په دې خبرونه کې موږ پر بیلابیلو ستونزو باندې ستاسو پیغامونه لرو، خو په یو برخه کې به د هغه دوستانو ستونزې چې د مخابراتو په برخه کې لري یا د دوی د ټلیفوني شبکو څخه شکایتونه لري په همدې تړاو دی غوړی معلومات ترلاسه کی. نو د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې اترا ویان سید شینواری خبرې په همدې خبرونه کې ووري او مکتب دي چې د شغل شینواری مرکه ووري ستاسي هغه یو څو پیغامونه پر واخلو چې د مخابراتي شبکو په اړه مشتراسته ولیدل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه نثار احمد د رضوان ولایت د هراوت له سالې خبرې کوم. دته دا شبکې باندې د ټلیفونو څنګه وړاندې نه نو ټلیفونونه پر ډیر دي د هیڅ کلم شبکې ډیر بحثار نه کوي. کار په ډیر باندې په لاس واره چې له سره شلو را باندې نو شبکې نه پر خوالي نو ما دا غوښنه دا غوښنه ده چې دا څنګه ډیر دي خو رضوان ولایت د هراوت له سالې.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. نو نن راځم د کندهار ولایت مزنګر سوالي دی خدای دې چې ما پیغام ونه شو کې دا مغشتنه چې په کندهار کې یو ټلیفوني شبکه کار نه کوي دا باندې سم مخکې کار کوي هغه مو سپېڅې په ټاپه درې درې د شهر په ځینو نه یو کې لا کار نه کوي او دا غره کم د امنیت هم ډېر خراب دی دا چې راغلی دی دغه د سړي کورنۍ سره هیڅ سمرسته نه ده سره او جنگونه وسم دوام لري دا زموږ ځای څوک نه اوري.
السلام علیکم زیدین احمد هم دلته په میوانو له سالې کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. زما د ازادي راځي دا ورېدل څه دا هیله ده چې زما حواز د ټول چارواکو پورې ورسي. دلته خو چې په میوانو له سالې یا نکشتنه خو د سالې کې افغان نشم خادي کار نه کوي. دوی خادي ولادي چې خودواره کار نه کوي دوی شبکې کار نه کوي. پوس موږ د هلمند شبکې زنګ درتولې دي چې لوړ بام یا مقصد انتنت مشتړو دلته په ولسوالۍ کې کار نه کیږي. ولسوالۍ کې هنتن کار نه کوي زموږ هوا د ورپور چارواکو پرېوړې سوي دي زیاته باندې.
مننه کوم دوستانو ستاسو دا پیغامونه خو مودې خبره کړه. نور شکایتونه هم ستاب بلا بلا ډولونه باندې خو دلته اړینه بولم چې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری سره زماده همکار د مرکه یو برخه درو ورو مځکه چې ديني معلومات ورکړي چې ستاسو پښتنه کې دایسي حل سي پکشي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
شنواره سی بیاول وی نیو کچ پاترا ایداری باندې کیږي دغه دشي د کلونو په تیرې دو سره پتیر بحث مهم نه دی. هغه څه چې باید وشي هغه د دشي مخابراتي شبکونه د دې لپاره نه دی زمينه ورته نه برابر کړی یا دې ته مجبور کړی نه دی. هغه خدمات چې دوی د وی خوانه د مخابراتو شبکې په برخه کې بلکې هغه تړون چې ور سره لازم شوی چې هغه په پراختی برخه کې او نور سکتورونو کې مرسته هغه کارونه دغه شبکونه دي کړی ولی داسې نه دی شوی.
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو په خاني نتیجه به او څه به تخنیکی ستونزې به او څه به د شرایطو جبرو. اما په تیر یو کال کې اترا ادارې په یعنی تاسو زی نو ایم تاسو خپل لیدل شي مشاهده کول شي په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبر وکړه ګڼو شرکتونو مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې هغه حتی د خپل جواز شرایط پوره کړی نو یعنی دا شي نو کم شرایط چې دوی ته وځي شي دي پاغي عمل حتی تړډیر نه وکړي. سکل اته ادارې نه واده دا چې خپل ستراتیژي باندې غوړو کو بلکې مخابراتي شرکتونو ځایي ارګانونو سره حتی متنفذینو سره زمون کار هم دا و چې مو څنګه وکول شو واقعي سوز د خلکو لاسرسي وکړو. کچیرته په شبکې زغلونه کې خبرې نو وزره او دونیم سوا مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې مګر لا هم ګڼې سیمه داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یو سوز و موږ وایو چې دا پوښښ ساحه پراخ شي همدارز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي هر یو مخابراتي شرکت مراغوخت دي او دوی نه مراتلون کې کال لپاره د دوی پلانونه غوښتي دي که دوی خپل پلانونه عملي نه کړي د جواز شرایط په ځان باندې پلي نه کړي دوی به دوی ته مدام ویل دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو جواز در لغوه
کی کینواره سه بوست دی ست تضمین شته چې شبکی با ساس لخوا وزشوی محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملی کوي او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کیږي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق که نه حق. اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زمونږ یو لوری خپله مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته مونږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بېطرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اترا اداره خوشبختانه دغه خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دقیق خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، که نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولای شي چې خپل ساده ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوي دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور 40 کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده، دا چې فریکونسي بهتره مدیریت شي، همداراز شبکې پراخې شي، د سیمدار او بی سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي، سرعت زیات شي، دا هغه څه دي چې دوی خپله هم دا احساس کړي دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنې دا اوس هم هموار نه دي، هغه سې مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ یې غواړو. تاسو وګورئ په تېر یو کال کې 300 مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او بیا څوک یې مسؤلیت هم نه اخلي، تخریبیي هم درته مسؤلیت نه هم تښتي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رورو او داسې په سلسلهوار ډول باندې عملي کېږي. خبره دا ده زمونږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي، بل دا چې د افغانستان ورته وایي زیربناوې د دې تشریق باندې کار وشي، د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي، امنیت، برېښنا او د سیمو لریوالی، دا زمونږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوو چې موږ باندې قیمت ته تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي تر څو مطلوب هدف ته ورسیږو.
زما وروستۍ پوښتنه په افغانستان کې د یوې نوې تجربې په اړه باندې وي. په ننګرهار کې هم تازه د ای سیم د فعالیت د عملي چارې پیل شوې، کابل وړاندې پیل شوې او شاید یو شمېر نور ولایتونو کې هم اوسي. فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه تجربه بریالۍ شي او زمينه هم مساعده ده چې خلک ترې استفاده وکړي او څومره به ګټه وکړي؟
زیرمن صاحب، راتلونکي د ټکنالوژۍ نړۍ دا ده چې یو انسان پورې به 200 ډیوایسونه تړلي اوسي، یعنی هغه په انټرنیټ باندې کنټرولېدونکي یا هم په امبیډ چې ورته وایي
نښلول شوي
ډیوایسونه. په افغانستان کې اوس همدا اوس زمونږ 2-3 ډیوایسونه هر سړی سره نښتي دي، موبایل دی، همداراز سات دی، همداراز کېدای شي ګوشکي اوسي، بل شی اوسي، بل شی اوسي. اړتیا دا ده چې هغه هدف ته که موږ رسېدل غواړو نو بیا ای سیم تر ټولو غوره تجربه ده، ځکه دا به د اشیا موږ به کولی شو دینه وروسته چې موبایل کمپنۍ یو سیم وانخلو، بلکې سیم به زموږ په دغې کې موبایل کې راتللی شي، دا واټر پروف موبایلونو امکانات به زیات شي. همداراز ستا موبایل دی، دا که در نورک شي ته به په اسانه سره خپل لاس باندې د ایمیل لارې ډیسیبل کړی شي. همداراز یو ځای کې د سیم کارت بدلولو را بدلولو چې هغه یو عذابي یو کوچنی زحمتي خوي، د هغې نه خلک خلاصېدی شي. همداراز د اشیا د کورنۍ اشیا چې د دې نه وروسته کېدی شي، په خواب پکې وای فای راتله او بلوټوت به راته، دی نه پسته به هر یو توکي کې چې دی ای سیم راځي او هغه به بیا ستاسو موبایل سره نښلول کېږي. څومره به ښیي چې ستاسو دروازه ستاسو په موبایل خلاصه شي، ستاسو فریج ستاسو په یخچال په ستاسو په موبایل نه چالان شي، ستاسو ټلویزیون ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو د کور ډېر وسایل د جامو مینځلو ماشین ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو ګیزر د اوبو هغه ستاسو د موبایل نه چالان شي. نو دا هغه ګټې دي چې د ای سیم دي او را روانې دي. تقریبا 2 هیوادونو د دې تجربه شروع کړې ده، 2014 نه په دې باندې کار شروع شوی او 2013 کې عملا ځینې هیوادونه ورته داخل شول. خوشبخت ده نه افغانستان ته هم دا سیم راغی.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ملي ادارې وایان سعید شینواری، له تاسو ډېره مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې د ازادي رادیو ته مرسته ولیدې.
السلام علیکم خدای دې چې جوړ او روغ به یاست. زه تاسو ته دا پیغام پیژنم ورځنه چې د هلمند کندهار په لار کې ډېر مشکلاتونه شته، په خصوص بیا د هلمند د لارې پولیس چې پر اره صاحبان فیسې ټولې په ارزای کې خلک زیری ارزای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ څومره د مخه واورېدل چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. مګر نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران یې درولي وو، پیسې ځینې ټولولې، پلچکان یې ګرده په هوا کړي دي. تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختي کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې د زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د بدر سلام وزاد ما اړیکې نیولې ده. نن راغلی یم یو لو څو جواب خدا غواړم چې دا موږ د بلمرغا سرکونه ډیر خراب دي. دا روان کوم ځای نه
روزګان ملت د جهراوت ولسوالۍ خان دا پیغام تاسو پرې ورم. موږ د روزګان ملت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کوي هغه د مجاهد طالبان ولاستو ولوی جو په طالبان کې و د ستر روان دي کې هغه د خان انتقال نو مسکینان دي نه او دغه دي نه دا چې د خلک دي دا برس خاص و دغه مړو مړو خلکو ته راشي. ما د خپل مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا برس کله برس چې راځي هغه مو مسکینانو ته ورسیږي. خو اوس د مسکینانو ته راځي خاص واسطه پښکره. ما د خپل مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا برس مو مسکینانو ته ورسیږي. وسلام په احترام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
مرکو چې د کندهار خبره کوم، نو هله ارزو لرو دا چې سخت وچکالي د کسس کال څخه د مرکو د سلويش کال زمانه په یاد کیږي. نو موږ هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي. مالداران شتمنی ټول خلاصیږي په دې څه کار وکړي کې نو موږ د ټول مشران او د ټول نړۍ په داخله کې چې موږ یو همکاري د کوچیانو سره وکړي. چې اشرف غنی صاحب کوچیان د زراعت د افغانستان د حکومت سره وکړي دا چې سخت وکړي په داسې لیس کار نه پیاټ کیږي چې دا مالو دونه تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم. مزرګ د ازادي رضوا کارکون کبردم چې وایي چې زړه یلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د مجب بازار سیمه څخه خبره ده. کوم دولت اعلان کوي چې موږ د مهاجرینو سره ډېر کومکونه کوي. موږ تقریبا زر کوره یا 1500 کوره زیاتو کم د مجب بازار په سیمه کې پراته یو. او دوه نو چې د 1500 کال شل کال صرف د سرپل ولایت او د بلغست ولایت او د فاریاب ولایت په د 1500 کال شل کال نه ولسوالۍ نه کومندانۍ نه په موږ ته د یو روپۍ کومک کوي. او یو ملک ځکه نه لرو دا زما زار دي د کوچا وخت پر ورسېږي چې دا ماجر چې دلته پراته دي. دولت اعلان کوي چې موږ داسې کومکونه کوي. دا ملي سرخان راغلي قسم دي په خدای کې په ګر ولسوالۍ کې د 6000 روپۍ په ما کوي. دا څنګه دولت چې عمر ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سیمه دولت راغلي ډېر راځي په هغه کې اور کې د خاور سره چل کوي. اوس ټول ماجر ته خاور سره د تر چل یې کړ نه دکان لري نه بازار لري. او دوی هم دا جناري وي چې داسې کومکونه رااله داسې مرشي رااله داسې مرشي وایي. دا ماجر چې د سن ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی. دولت مهرباني وکړي چې په دتنګل سکار په دشل کړ د یو روپۍ د یو ګولې ګولې هم کومه کړی امراسته کړی. یا جره چې ایتي دی وکړي چې یو جرم زکه دولت یو یو سره دو شل شل متره په تنزل کړ روپۍ رنګولې هغه خاورې وخوري ته ماجر دغه څه شي وخوري. دا دولت دې زموږ دغه پیغام ورسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دار ولایتن څنګه مال اوریدم کو سلامونه وایم کوم دم دا هله ورزولره کوم دا کو چانه زمبا سی نه مان یو سی د سکرو نمبرونه یو سی دا مخه څه وکړي سی نو دا هله ورزول د ګټه نه یو سی دا اوس دا خلک به خو به شو خو ته د لوی سره نه کاواله مان یو سی دا مخه څه وکړي سی
ورته حکومت پرو چاوا خواهش دی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ کې د تنګي په سیمه کې دغه یو بند دی چې جوړې کړي. زموږ ډېر وګوره راوړې وره اول. السلام علیکم درادو زګیره د کارکونه بيدوم چې زما سلامونه ورسېږي. دولت وای موږ جنگ نه کوو، طالب وای موږ جنگ نه کوو. شپه د سهار موټر بمون چې سړکان یې خراب دي، لغلوی ټوپونه وشکېږي، د مسلمانانو کورونه بجاړو برباد کړي، مانان پر سړکانو او پر منده وزغلي، مرسته خو یې ونه کوي، کومک خو یې ونه کوي. دا ټول ملت دوال کوټکل کوي، دغه کوچنۍ کې تیاری دي او دغلوی تیاری دي، بمبارونه کوي. زه د پښتو لیدل هاندر ته وایم چې نه یو سړی پاتې ټول اتباع برباد کړه. دا څنګه دومره تیاری ده چې وایي دا وایي زه د ملت غم هم هغه هم وایي زه د ملت غم هم درغار دواړه وایي، نه طالب د حکومت د ملت غم ده، نه دولت د ملت غم ده. دواړه خپل پر چوکۍ جنګیږي، خپل چوکۍ طلبي کوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
السلام علیکم، سمعت یار زبلایم ولا زبل ولا سخن علی کبر سره کوم دی دا کله کوش خو راځي کې بیا دا څه आवाज پرسته ده چې دا انتونه یو ماش تاریخ ست کیږي نو موږ له دولت څخه غواړو چې دا انتونه رخصت کی ځکه چې پر دې سره مواصلین او زیات وخت ځای کیږي او هغه کوم سیستم چې دا هغه نیټ له لارې تا دا سموستر نه تمامېږي نو موږ له دولت څخه غواړو چې انتونه ونه تړي
مشکلات دریدا هم یو من غنن ته ورنې کله تدریس او لاس پاکستاني کالدار باندې و نشه سره چلي د غنم زیات مرزونه کړی دی بای یت سم د غنم نورې حوادث استاجر دي چې دیواله د افغانستان کې دغه ولایت نه بلې لایت انتقال شي نو دا غریبیا او غربت پر کانس په افغانستان.
مالیا السلام علیکم، احمد شان زبلایم له زبل ولایت خمی عليك در سره نیولې ده. د زابل ولایت د شینکی په سوالي چې مخ کې عوام مخابراتي شبکې په اړه و چې هغه افغانستان و هغه سمنده وړاندې یو هفته ورځې مخ کې طالبان له خوا څخه فتاو سوال او له منځه یو لږ سوال خلاص د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له دولت څخه غواړو چې د حکومت دولتي شبکې چې دا د سلام دا باید هغه په سوالي کې فعال کې چې د خلکو دغه مشکلات او ستونزو ته تر یو حاله پورې رسیدګي شوی وي. مننه.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
مکه د خار ولایت تمیون دولت سوالین عبد الله په وړاندې پیغام د ازادي رادیو پیغام ستون کې ماشين کې ستوم دا چې شش کال بارانونه نه وښکلی و غنم و زیات مرست کړی د وس لپاره دغه کوم غنم چې کرل شوی دی نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې وس له وس څخه نه لا هم پر سمادګي ونیسي. غنم په 310 کاندارې باندې په دغه سیمه کې یمن خرڅې یعنی څه دوه نیم کیلو نو دا کله غنم په خسي او بیا هم پاکستان ته رواني هغه مرزونه هم کړی دي نو بهره به غنم یمن په 200 کاندارې 500 پاکستاني کاندارې ته ورسیږي. نمر دو کمر له کسان او د ورپوی او د غسان څخه نه غواړي چې دغه مخنیوي د وسل لپاره راوکی چې غنن بیا نه پاکستان ته ولاړ شي هم دغه په افغانستان کې سره یو بل لاته سره ولاړ شي د نړۍ نه سیګران او کدا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوي نه وس نو د غریب خلک بل سخت ستوند سره مخامخ دي ولې چې وسه یم غنم په 310 کال لري دي نو الته مبارک 500 کال لري سره ورسېږي شاوخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاسو ښه ډیر مننه موږ ته وخت راکړي. ورور ما دا پیغام دی چې کښتونه مو چاله واسو بنست د شتونه وښو نه شګر نه پیل کیږي خلک دل هوځ او څنګه سمرکیږي دا څنګه کار دی څنګه کار دی مالدارانو میجم دی چې دا څنګه د لاس او د هوځ د لاس واشتار نست. لا پیغام دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کورمو ودان چې موږ ته پیغام راستولای وو د موږ هم په امانت سره درته خبره کړه. تاسو یو د ټولو دوستانو پیغامونه که څه هم زموږ سره ډیر زیات دي، نو په دې خاطر چې ټولو ته نوبت ورسیږي، موږ په دې خبرونه کې مرکه نه درلوده، نو په نورو خبرونه کې به هڅه وکړو چې د همدې ستونزو په تړاو پر هر یو باندې جلا جلا مسؤلین راوږو او خبرې ورسره وکړو څو یو حل ورته پیدا سي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم، غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړول او تنظیم کې کومک کوي. ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مرستولې و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.